ازادي راديو اوریدونکو سړی مسې پروگرام ته بخیر راغلاست. کابل په وخت مازیګر څلور بجې سوې. نن د پنځشنبه ورځ د زمري د میاشتې پنځمه نیټه ده. نن د 2018 میلادي کال د جولای له 8 سره برابر ده. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې به د افغانستان او سیم پر حالاتو تاسو ته معلومات درکړو. په خبرونه کې به هلمند ته د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په سفر باندې تاسو رپورت واورئ. د افغانستان پر امنیتي وضعیت نور معلومات هم در سره شریکوو. اول با ورسو ملالی بشیر ته د دې ساعت مهم خبر نوړاندې کوي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی. افغان ولسمشر هلمند ولایت ته د سفر پر مهال د دې ولایت امنیتي وضعیت ارزولی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د غور ولایت د تیوره ولسوالۍ نن بیرته افغان ځواکونو تر خپلې ولکې لاندې راوستله. او پاکستانی پولیس وایي د یوې کلیوالې جرګې شل غړي د هغې پرېکړې په خاطر نیولې چې پر یوې ځوان نجلۍ د جنسي تیری حکم کړی و. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر هلمند ولایت ته د سفر پر مهال د دې ولایت امنیتي وضعیت ارزولی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ هلمند ولایت ته ولاړ. د جمهوري ریاست ویاند نجیب الله آزاد له ازادي راډیو سره په دې اړه په خبرو کې وویل
په دې سفر کې چې د کورنۍ چارو او د دفاع وزیرانو جمهور رئیس په مشرۍ دولت سفر کړی و. لومړی تاسو پنځلس بیرون قمندان او همدارنګه د نورو منصبینو سره لیده کاته وسوله. په دې لیده کاته کې د یادې قل اردو قمندان هغه راغور ښاغلي جمهور رئیس او وزیران ته واړاوه چې دوی له دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت ته بدل شوي دي. د دې سربېره پر دې جمهور رئیس د امنیتي او دفاعي ځواکونو د شهیدانو له کورنیو سره غمشریکي وکړه او د هغو سره هم لیده کاته درلوده.
ولسمشر محمد اشرف غنی په داسې حال کې هلمند ولایت ته سفر کړی چې په ناوه او ګرشک ولسوالیو کې له یوې مودې راهیسې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د غور ولایت د تیوره ولسوالۍ نن بیرته افغان ځواکونو تر خپلې ولکې لاندې راوسته. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنیش ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره نن سهار پراخ عملیات پیل شول.
خپل په داخل د ولسوالۍ کې مونږ اوس او د مونږ فعالیت په جنوبي او شرقي خوا کې په هغه ځای کې چې امکانات د دشمن استه هلته روانه ده او تصفیه عملیات به دوام ورکول کیږي.
شاغلی رادمنیش که څه هم خپل خواته د اوشتې مرګ جوبلې په اړه څه نه دی ویلي، خو زیاتوي چې لسګونه وسلوالو مخالفانو ته یې مرګ جوبله اړولې ده. تیوره ولسوالۍ څلور ورځې مخکې له سختو جګړو وروسته د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د بودیجې ستونزه حل سوې ده. د اجرایي رئیس مرستیال ویاند جاوید فیصل نن په کابل کې په خپل اونیزه غونډه کې وویل په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه سوي دي.
د ټاکنو لپاره موږ د بودیجې هیڅ ستونزه نه لرو. د بودیجې په برخه کې ټولې ستونزې حل سوې دي. د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې پروسه کې هم هغه لازم تخنیکي کارونه چې موږ درلودل هغه بشپړ سوي دي.
شاغلی فیصل زیاتوی چې په انتخاباتو کې لکارېدونکو ټکنالوژي څخه د ګټې اخیستلو قانوني مراحل هم بشپړ سوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه مو د وړاندې اعلان کړی چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو راتلونکو انتخابات به د 1400 لمریز کال د سرطان په 14 نیټه وسی. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په هوایي برید کې د داعش اته وسلوال ووژل سوي دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې دا هوایي برید تېره شپه د اچین ولسوالۍ په وچ کوټ سیمه کې سوي دي. په دغه حمله کې د داعش یو مهم پټنځای هم په بشپړه توګه له منځه تللی دی. اعلامیه زیاتوي چې په دې حمله کې بل چا ته ځاني او مالي زیان نه دی رسیدلی. تاسو ازادي راډیو اوري او اوس یو څو بهرني خبرونه. پاکستانی پولیس وایي د یوې کلیوالې جرګې شل غړي د هغې پرېکړې په خاطر نیولې چې پر یوې ځوان نجلۍ د جنسي تیری حکم کړی و. د پولیسو یو چارواکي الله بخش د فرانسې خبري ایجنس ته ویلي کلیوالې جرګې پر 14 کلنې نجلۍ د دې لپاره د جنسي تیری پرېکړه کړې وه چې د دې نجلۍ ورور پر یوې بلې 12 کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی و. پولیس وایي د دې دوو نجونو کورنۍ خپلو کې خپلوان دي. پولیس وایي دواړه جنسي تیری کوونکي تښتېدلې دي. د پاکستان د ډان خبری ورځپاڼې راپور ورکړی چې دا نجلۍ په زوره د جرګې په وړاندې حاضر کړای سوه او د جرګې د غړو او د نجلۍ د مور او پلار په وړاندې پرې جنسي تیری وسو. تیبی چیرنو د دوارو پیشو کې جنسی تیرې تایید کړی دی. د پاکستان په ځینو سیمو کې د غیرت په نوم دا ډول جرمونه عام کېږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د الجزیره تلویزیونی شبکه تورنه کړې چې په بیت المقدس کې تاوتریخوالی تلمن وهي او ویلي دي چې غواړي دا تلویزیونی شبکه له اسرائیل وباسي. د الجزیره تلویزیون چې مرکزي دفتر یې په قطر کې دی او نورې رسنۍ په بیت المقدس کې دي د نشټو په اړه زیات راپورونه او معلومات خپروي. دا په داسې حال کې ده چې فلسطینیانو د اسرائیلو د هغو امنیتي تدابیرو پر ضد سخت اعتراضونه کړي چې د بیت المقدس په حرم شریف کې په دې وروستیو کې عملي کړي دي. او روسی چارواکو او دغه هیواد د پرلمان استازو په مسکو باندې د تازه بندیزونو د لګولو په خاطر د امریکا د استازو جرګې له لوري د یوې نوې لایحې په تصویب انتقاد کړی دی. د دغو روسانو په خبره دا کار به د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره د سختو او سزا بښونکو ګامونو د لرې کولو اسانول ستونزمن کړي. همداراز اروپایي ټولنې هم په روسیې باندې د بندیزونو له لګولو اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې د امریکا استازو جرګې له خوا داسې کار د اروپا د انرژي امنیت زیانمن کړی دی. د خبرونو پای.
د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې تاسې د ازادي راډیو د خبرونه اورئ چې تر پنځو بجو د خو عمومي د ازادي راډیو خبرونې بنن د ماښام تر اوو بجو پورې وي او د ماښام تر اوو بجو پورې به تاسې د افغانستان او سیمې پر حالاتو زموږ له دغو راډیو او زموږ پر وېبپاڼه باندې د افغانستان او سیمې پر حالاتو له وروستیو معلوماتو څخه خبرو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ته تللی دی او هلته د امنیتي وضعیت کتنه کړې ده. جمهور رئیس نن سهار له ول ورتبه امنیتي آیات سره هلمند ته ولاړ. د هلمند ته د شاغل غنی د سفر ته کتنه کوو. د خبرونې په پیل کې په دې خبرونه کې به د افغانستان د مالی وزارت د چارواکو په حواله واوري چې د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان د حکومت ستاینه کړي چې د اقتصادي مدیریت په برخه کې پرمختګ کړی دی. خو څارون کې وایي
ایمیس په مخکینی گزارش کې ویلي وو چې د افغانستان اقتصادي رشد 0.3% دی. نو زه حیران پاتې یم چې ایمیس بل گزارش تکتبي پیدا کړی.
په دې خبرونه کې به په کورنۍ مسایلو کې د نورو رپورټونو تر څنګ واوري چې د افغانستان د موسیقي ځانګړي ادارې د افغانستان د کوچنیانو ترانې په نوم یو نوی کتاب خپور کړی دی چې د سی ډي په شکل خپور شوی او کوچنیانو ته به د افغانستان د مختلفو ولایتونو او ژبو ترانې ورزده کړي.
وای امروز انستیتوت ملی موسیقي افغانستان کتاب ترانه‌های افغانستان که به زبان‌های مختلف پشتو، دری، ازبکی، پشتویی
او په نړیوالو سیمه ایزو مسلو کې به په پنجاب کې پر وی ماشوم انجلۍ د جنسی تجاوز په اړه رپورت ورکړ. دوه اونیس پروګرامونه لرو چې د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام کور کړی او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو پروګرام د خبرو. د خبرونې اول رپورت مو د هلمند ته د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر په اړه دی. شاغلی غنی په داسې وخت کې هلمند ته سفر کړی چې د هغه ولایت په ګریش ولسوالۍ کې په وروستیو کې امنیتي وضعیت ډیر خراب و او وسلوالو طالبانو پر دغه ولسوالۍ باندې درنې حملې وکړې. د افغانستان له نورو ولایتونو هم د وسلوالو حملو رپورټونه زیات شوي دي. شاغلی غنی نن د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر په حواله په هلمند کې امنیتي وضعیت په اړه معلومات اخیستي دي او له امنیتي چارواکو سره یې کتلي دي. ازادي راډیو خبريال زما همکار رحمت الله افغان دغه مسله څېړل ده. افغان صاحب مهرباني وکړه نور څه معلومات لرو.
مننه فرشته جان. لکه تاسو چې ویل ارګوای ولسمشر غنی د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ د امنیتي وزیر درځونې لپاره نن هلمند ته تللی و. د ولسمشر مرستیال وی نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل چې له ولسمشر سره په دغه سفر کې د دفاع سرپرست او همدارنګه د کورنۍ چارو وزیر ملتیا کوله.
جمهور رئیس نن د کورنیو پراخ وزارت وزیرانو په ملتیا د امنیتي وضعیت ارزونې او د هلمند ولایت په وروستیو پیښو کې د امنیتي دفاعي ځواکونو د شهیدانو له کورنیو سره د لیدو په موخه هلمند ته سفر وکړ. د دې سربېره پر دې جمهور رئیس د امنیتي او دفاعي ځواکونو د شهیدانو له کورنیو سره غمشریکي وکړه او د هغو سره هم لیدکان.
ښاغلی آزاد زیاتوي چې ولسمشر په شورا پوځي اډه کې د 215 قلي اردو د قومندان سره ملاقات درلود او د هلمند امنیتي وضعیت په اړه د امنیتي چارو راپور هم واورېد. نجیب الله آزاد وایي چې په دغه راپور کې راغلي چې په هلمند کې امنیتي ځواکونه له دفاعي حالت څخه اوس تهاجمي حالت ته تللي دي. راپور کې یادونه سوې ده چې د ناوې ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه شوې ده. په نهر سراج، مارجې او ندالي ولسوالۍ کې هغه ستونزې چې موجودې وې په ځانګړې توګه د سړکونو ترمنځ زیات وخت به د سړکونو بندېدل هغه له منځه تللي دي. د ولسمشر ویان وایي چې محمد اشرف غني د هغه پولیسو له کورنۍ سره هم وکتل چې څه موده وړاندې د بهرنیو ځواکونو د هوایي برید کې وژل شوي وو. ما چې کله د ولسمشر له ویان سره خبرې کړې هغه وویل چې ټاکل شوی د نن ولسمشر بېرته کابل ته راستون سي، خو دا چې راستون شوی دی راستون شوی په دې اړه وروستي جزئیات نه لرو. فرشته جانې
و خیر یې افغان صاحب، مننه دا چې جمهور رئیس بېرته ستون سي او موږ د مطبوعاتو د ارګ د مطبوعاتو څخه خبر ترلاسه کړو، خو ضرور به یې اورېدونکو ته ووایو. یوه بله مسله چې ما غوښتل چې تاسې که معلومات نوي ورباندې راټول کړي وي اورېدونکو ته یې وړاندې کړي، هغه د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې دغه وروستۍ امنیتي پېښې دي، مخصوصا په جانیخیلو او په تیوره کې. نو په دغو دوو سیمو باندې تاسې څه معلومات لرئ؟ او په بروان کې هم نن زموږ خبریال د وسلوالو حملو رپورټ ورکړی و، پر دغه مسایلو باندې که نوي معلومات لرئ؟
بله، لکه تاسو یادونه کړه په دغه درې ولایتونو کې نن جګړې روانې وي. د غور چارواکي وایي چې د تیوري ولسوالۍ زیات برخې نیولې د خو په کابل کې ما چې د دفاع وزارت له د ویان مرستال سره خبرې وکړې، هغه وویل چې نن سهار شاوخوا شپږ بجې موږ د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړل. د ردمنش په وینا چې موږ نه بجې وتوانېدلو د ولسوالۍ مقر ونیسو. ده وویل چې اوس هم د ولسوالۍ په جنوب او همدارنګه په شمال کې تصفیوي عملیات روان دي، هلته چې د وسلوالو فعالیتونه محسوسیږي. ردمنې شول چې په دغه عملیاتو کې لسګونه وسلوالو مخالفانو ته مرجوب لا وخت د وسلوالو طالبان له وسو په دې اړه څه نه دی ویلي. همدارنګه لکه تاسو یادونه وکړه د پکتیا په جانخیلو ولسوالۍ کې هم د بیګاش په همدارنګه نن ورځ جګړې روانې وي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې په دغه جګړو کې شاوخوا شپږ پنځوس وسلوالو مخالفانو ته مرجوب لا وخت ده او بخښه وژل شوي دي. همدارنګه پنځه ویشت کسان نور ټپیان دي چې په وژل شوي کسانو کې پاکستانی د دوی پوهنه پاکستانی ملیشی دي. خو سپری وسلوالو طالبانو په دې اړه باندې خپل دریځ نه څرګنده کړی. همدارنګه د پروان ولایت چې پخوا هم داسې راپورونه نه وو ترلاسه شوي، کم راپورونه ترلاسه کیږي، خو نن راپورونه ترلاسه شوي دي چې هلته هم جګړې روانې وي او دواړه لورو ته پولیسو هم وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبلې اوښتې دي. بله فرشته جانې،
مننه. افغان صاحب که څه هم زموږ بل خبریال حدیث پردیس د دغې نن په کابل کې د مظاهرې په اړه د معلوماتو د راغونډولو مسؤول و، خو که په دې اړه تاسې معلومات لري چې دا البته جلا مسله ده خو بیا هم له امنیت سره ارتباط لري. په کابل کې نن د جنبش رستاخیز تغییر حرکت مظاهره کړې وه، دغه مظاهره تر کومه ځایه ورسېده، ختمه سوه او پرېکړه لیک اعلان سو، که څنګه؟ تاسې څه معلومات لري؟
بله، نن سهار شاوخوا نه بجې د لبجه د خرخانی له څلور لارې څخه دغه اعتراضیه مظاهره پیل شوله او د کابل د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر څلور لارې ته پرېستلو سره د دوی مظاهره د یو پنځه مادیز پرېکړه لیک په لوستلو سره پای ته ورسېدله. په دې پرېکړه لیک کې یادونه سوې وه چې د هغه دوه ځله هم دغه جنبش رستاخیز تغییر په نامه چې کوم دوه وارې مظاهرې کړي وي، دغه مظاهرو کې چې مسره حکومتي چارواکي خبرې کړې وه، د هغه پرېکړو عملي کول یې غوښتل. همدارنګه دوی خپل هغه اعتراضیه لیک چې حکومتي چارواکو باندې درلود هغه د نړیوالو محکمو ته د مراجع کولو لپاره کابل کې اړوندو مراجعو ته وسپارل او دوی ټینګار وکړ که چیرې غوښتنې ونه منل شي نو دوی به بیا هم سوله ییز لاریونو ته ادامه ورکړي. خو ډېره پورې دا درېیم ځل ده چې دغه جنبش لاریونونه کې هغه لومړی لاریون یې مله نږدې څارلی وه، هغلته زیاته مرجوب له واوښته تاوتریخوالی و، دوهم ځل مدني و، خو دا درېیم ځل هغه چې کوم لاریون د دوی و ډېر سوله ییز او ډېر زیات مدني و او خپل غوښتنې اړوند مراجعو ته وسپارلې. بله، شاوخوا دولس بجې د یو پرېکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسېده او دوی خپلو کورونو ته ستانه شول.
ډېره زیاته مننه افغان صاحب. کور دې ودان. د ازادي راډیو اوریدونکو و هم اوریدل چې جمهور رئیس هلمند ته تللی نن به برته شاید ستونسی په کابل کې نننی مظاهره ختمه سوه او په ځینو نورو ولایتونو کې مو د امنیتي وضعیت معلومات ترلاسه کړل. خو که تاسې غواړئ چې دغه پیښې دغه حالات د نږدې څخه دقه په دقه وڅارئ نو لطفا زموږ ویبپاڼې ته ورسئ. د ازادي راډیو پر ویبپاڼه باندې رپورټونه او خبرونه شیبه په شیبه نوي کوو. زموږ د ویبپاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. هلته زموږ د فیسبوک او ټویټر ادرسونه هم شته، نو بیا تاسې کولی شئ چې د هغو لارو څخه معلومات ترلاسه کړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د پیسو نړیوال صندوق یا IMF یو نوی رپورت خپور کړی او په دې کې د افغانستان د حکومت د هڅو ستاینه کړې ده او هڅې بریالۍ بلل دي چې د خودکفایي یا په ځان د بسیاینې په لورې مثبت ګامونه پورته کړي. اقتصادي مدیریت پیاوړی سوی دی او د عوایدو په راغونډولو کې پرمختګ سوی دی، خو د مالي چارو ځینې کارپوهان وایي چې د IMF دا رپورت نیمګړی دی. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان ځدران په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د یاد وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا د پیسو نړیوال صندوق د وروستي کال ارزونې دي چې د فساد په وړاندې مبارزه، د ملي عوایدو ډېریدو او نور موضوعاتو ته هم پکې اشاره شوې ده.
دوی د افغانستان اقتصادي پرمختګونه، فساد سره مبارزه، اقتصادي اصلاحات، اقتصادي وده او همدارنګه صلح او ثبات په افغانستان کې د برخو ارزونه کړې دی. مثبت ارزول چې د افغانستان حکومت لپاره یوه ګټوره لاسته راوړنه کېدلې شي.
ښاغلی عبدالرحیمزی وایي د پیسو د نړیوال صندوق مثبت ارزونه د نړیوالې ټولنې پر وړاندې د افغان حکومت او د مالی وزارت کاري اعتبار پیاوړی کوي. دی وایي چې دا کار به د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ د همکارۍ ګراف لا لوړ کړي چې نتیجه یې د افغانستان اقتصادي وده ده. د مالی وزارت وایي د تیرو دوه کلونو راهیسې ملي عواید له ټاکل شوي هدف څخه زیات راټولېږي چې په ټوله کې د تیر نظام په پرتله 6.5 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي. خو پوښتنه دا ده چې دا پرمختګونه څومره محسوس دي. د مالي او اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان ورته د شک په سترګه ګوري. د مالی چارو کارپوه عبدالقادر جیلانی وایي د افغانستان مالی او اقتصادي بنسټونه لا هم ډېرې ستونزې لري. د ښاغلي جیلانی په باور په وروستي و کال کې د ځینو سترو پروژو پیل راتلونکي ته د اقتصادي ودې زیری ورکولی شي، خو ټینګار کوي چې د تیرو کړنو په اړه ارزونې ډېرې واقعي نه دي.
د IMF گزارش یو متضاد گزارش دی، ځکه زموږ خپل د اقتصاد وزارت هغوی چې کوم گزارش نشر کړی دی وایي چې نن د 2% اقتصادي رشد لرو، اما IMF په مخکینی گزارش کې ویلي وو چې د افغانستان اقتصادي رشد 0.3% دی. نو زه حیران پاتې یم چې بیا IMF بل گزارش نشتوي. د افغانستان اقتصادي سکتور ستاینه کړی ده چې افغانستان کې واقعا پرمختګ شوی دی.
دی وایي د نړیوالو سازمانونو راپورونه او څرګندونې ډېر ځله د متقابلو ګټو په هدف وي او په خبره یې چې د نه همغږۍ له کبله تر ډېره متناقص هم وي. د افغانستان مالي وزارت په 1995 کال کې د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF غړیتوب ترلاسه کړ او په 3 کلن پروګرام کې یې شامل شو. د معلوماتو له مخې دغه وزارت کولی شي د اړتیا پر مهال له یاد نړیوال صندوق نه تر 45 میلیونه ډالرو پور ترلاسه کړي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا ایوی سیمهیزی مسئله خواهد دو دا پاکستان ستری محکمه پا ملتان که پر دو ماشوم انجونو دا جنسی تجاوز پارا تیرانی پیل کردی. دا دقی واقعی جزیات په پاکستان کې د ازادي رادیو خبريالي راستول دي فریبا ظاهر درته وړاندې کوي.
د ملتان شهر د مظفر آباد سیمې د پولیسو عامر وایي د عمر ودان په نوم یو کس هغه مهال پر یوې 12 کلنې نجلۍ جنسي تیری وکړ چې هغې له پټیو څخه واښه راټولول. ملک راشد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې تر دې پیښې وروسته د دواړو کورنیو مشرانو پریکړه وکړه چې د عمر ودان پر خور په جنسي تیری سره باید د دې پیښې غچ واخیستل سي. دی وایي دوی کله چې پر یوې 12 کلنې نجلۍ جنسي تیری وسو، د دغې نجلۍ کورنۍ د انتقام غوښتنه وکړه. د دې نجلۍ ورور د دواړو کورنیو د غړو په مخ کې د مجرم خور حاضر کړه او جنسي تیری ورباندې وکړ. موږ په دې پیښه کې د امین په نوم یو کس نیولی چې ویل کېږي دغه پریکړه یې کړې ده. د ملتان پولیس وای تیر ورځ د دغې شورا شل تنه نور غړي هم نیولې دي. دغه کسان د پاکستان له قوانینو څخه د سرغړونې په تور نیول سوي دي. تر دې 15 کاله وړاندې د پاکستان د پنجاب ایالت په مظفرګر سیمه کې د سیمه ییزو شورا په یوه ورته انتقامي پریکړه کې پر مختار مایی څلور نارینه وو جنسي تیری وکړ. مختار مایی اوس د نجونو د حقونو مدافع ده او وایي که 15 کاله وړاندې پر دې تېرې کوونکو ته سزا ورکړل سوې وای، اوس به دغه دوه نجونې د سیمه ییزې شورا د پریکړو نه ښکار کېدلی. دا وایي د خواشنۍ ځای دی، ډېر د خواشنۍ ځای دی. هغه مهال مې په یاد سو کله چې داسې پېښه په 2002 کال کې پر ما وسوه. هغو کسانو چې هغه مهال یې پر ما جنسي تیری وکړ اوس آزادانه ګرځي. زه وایم دا کسان باید هغه وخت مجازات سوي وای چې اوس له دغو نجونو سره داسې نه وای سوي. زه له ډېره وخته وایم تر هغو چې عدالت ټینګ نه سي، په قوانینو کې اصلاحات را نه سي، نه به د شوراګانو دا ډول پریکړې ختمې سي او نه پر ښځو جنسي تیری. دغه پېښه د پاکستان د بشري حقونو د ادارو او د ښځو د حقونو د فعالانو لخوا هم غندل سوې ده. د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون مرستیال کامران عارف دا پېښه د خواشینۍ وړ بولي.
قانون اول د عامه چرته کې دیکھیږي، رول آف لا انسټیټیوشن چرته وی کی نو الته کې ودا همیشه کیږي. او زمونږ چې کوم پنچایت دی او کاغذ جرګه ده او کوم چې ټول انفارمل میکانیزم دی غیر ریګولیټ کولو لپاره، داسې زمونږ سره قانون نشته.
د راپورونو له مخې تر دې وړاندې هم په پنجاب ایالت کې د سیمه ایزو شوراګانو د پریکړو له مخې پر نجونو ورته جنسي تیری سوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو په نن نه خبرونه کې به ورسته د ماشومانو د حقونو په اړه د ځنګړو اونیزو پروګرامونو یو بل برخه واورو او د کور کلی پروګرام هم برته خبرو. لیکوال ارونا دتی رای یو ور بیا د امن بوکر پرایز لپاره چې د لیکوالۍ په نړۍ کې له معتبرو جایزو د کاندیدا ده. په انګریزي مطبوعاتو کې پر دې چې د هندي لیکواله دا د دوهم وار د معتبر جایزې ته کاندیدا سوي زیاتې تفسیرې سوي دي. ارونا دتی رای د خپل کتاب د منستری اف اتموست هپینس په خاطر یو ور بیا د جایزې ته کاندیدا ده. خو د شل کاله مخکې د خپل لومړي کتاب د ګاډ اف سمال ثینګز لپاره د امن بوکر جایزه اخیستې وه. ارونا دتی رای د پولیتزر کوستا فولیو په څیر نورې معتبرې جایزې هم ګټلې دي. دا لومړی لیکواله ده چې دوه وارې د بوکر جایزې ته په کتار کې درېږي. ګارډین ورځپاڼې په دې اړه په مقاله کې لیکلي چې د میرمن رای دوهم ناول د یوې ترانسجندر یا هجره ښځې په اړه دی چې د ګارډین په لیکنه لیکوالو او هغو کسانو چې قضاوت ورباندې کوي مهم او غني کتاب بللی دی. ګارډین ورځپاڼې له میرمن رای څخه پوښتنه کړې چې ولې د دوهم کتاب د لیکلو لپاره تقریبا دوه لسیزې تیرې کړې او هغې په ځواب کې ویلي دي د ناول یا کتاب لیکل داسې کار دی لکه په سمندر کې د ډبرو جوړېدل. هره شګه او د اوبو هره قطره وخت غواړي چې سره رای یوځای سي او پټ پټ او د یوه کاڼي د جوړولو لپاره پټونه رامنځته کړي. دې ویلي زه د فکشن یا داستاني لیکنې لپاره نه بیره کولای سم او نه ځان څوکه کولای سم، هغه خپل وخت غواړي. د من بوکر پرایز کتونکي پلاوی سشکال د جایزې لپاره 150 کتابونه کتلي او څلور لیکوالان د انګلستان د ادبیاتو د دې معتبر جایزې لپاره له انګلستانه په وروستي لیست کې شامل کړي دي. په دې کې یو محسن حمید دی، د کډوالو په منځ کې د مینې پر یوه کیسه باندې ناول لیکلی. د محسن حمید دا ناول د یوې ښځې نادیې او یو سړي سعید په اړه دی چې د شژوند پلټه کې د خپل سیمو مهاجرت کوي. ګارډین رسپانی د محسن حمید دا ناول په نړۍ کې د کډوالو بحران ته یو سهرامیزه کتنه بلل ده. محسن حمید په خټه پاکستانی دی. سید اماراتی موسیقي جوړونکی محمد فیروز د موسیقي و پرچا د غیوټو ټوار وېده چې په نیویارک کې راغولې و. د ازادي رادیو په پانی تورځي زموږ د جمعې په ورځ د ازادي مجلې پروګرامونه اروي. ډېر په زړه پورې فرهنګي مطالب تاسو هلته ترلاسه کولای سئ او په نړیوالو فرهنګي مسایلو باندې تاسو خبرې اترې کتلی او اورېدلی سئ. نن په افغانستان کې د افغانو ماشومانو د ترانو کتاب خپور شو. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ دا کتاب د ترانو په شکل په وسی دی کې خپور کړی دی چې وايي د ټولو شونځو کوچنیانو ته به ورکړ سي. ابراهيم صاحب په دې اړه رپورټ لري.
دا افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ زکونکو دي چې د ترانو د کتاب په نوم لغپور شوی کتاب نه په یوې ترانه کې د انتحار او جګړو غږ ته نه وایي. د افغانستان د ملي موسیقي انسټیټیوټ د پنځشنبه په ورځ دغه کتاب د مخکتنې غونډه جوړه کړې وه. دغه انسټیټیوټ رئیس ناصر سرمستوي هیلمند دی چې د یاد کتاب خپرېدل د خونځیو په تعلیمي نصاب کې د موسیقي د شاملولو لپاره لومړنی ګام وي. افغانستان د ملي موسیقي انسټیټیوټ د ماشومانو د ترانو د کتاب چې په بیلابیلو پښتو، دری، ازبکي، پشهي او د هیواد په نورو ژبو چاپ شوی پرانیسته کوي. موږ ډاډه یو چې د پوهنې وزیر په مرسته به وکولای شو چې د دې کتاب سی ډي ټولو ښوونځیو ته ورسوو او دا به په تعلیمي نصاب کې د موسیقي د شاملولو لپاره لومړنی اقدام وي. خاغلی سرمست دغه شان وویل چې تر دې مخکې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د افغانستان د ماشومانو د افغان ښځو د ستونزو د حل په هدف د میرمنو، د نجونو او نوروز او د سولې د دعا ترانې او سرودونه هم جوړ کړي دي. د افغانستان د ماشومانو د ترانو کتاب د موسیقي د ملي انسټیټیوټ لخوا د ماشومانو د ملاتړ موسسې سیف د چلډرن په مالی لګښت او د پوهنې وزارت په تخنیکی مرسته خپور شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان لومړی میرمن بیبي ګل غنی چې په دې مراسمو کې برخه لرله وویل د داشان کتابونو خپرول په هیواد کې د انتحار او تاوتریخوالي پر ځای یووالی او د زړونو نږدېوالی رامنځته کوي. نوموړي وایي د ماشومانو د ترانو د دغه کتاب په خپرولو سره نوی نسل په یو ډول له خپل فرهنګ سره آشنا کیږي او د فرهنګ له بډاینې سره مرسته کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزیر محمد حنیف بلخي وویل چې دغه کتاب کولای شي خلکو ته د سولې پیغام ورسوي. ښاغلی بلخي همداراز وویل د پوهنې وزارت پلان لري چې د همکارو بهرنیو موسسو په مرسته د جنگ او انتحار پر ضد د ماشومانو او نوي نسل د خیر روزنې په هدف ورته کتابونه چاپ او خپاره کړي. د موسیقي پوهان په دې باور دي چې موسیقي کولای شي د سولې او ملي یووالي پر اوستلو کې مهم رول ولري. د یادونې ده چې مخکې تر دې هم ماشومانو ته د سندرو او ترانو یو شمېر کتابونه د ماشومانو د شاعرانو او په یاد برخه کې د اړوندو خصوصي ټولنو لخوا چاپ شوي دي او په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ماشومانو د ادبیاتو د پراختیا په هدف ټاکل شوی چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ماشومانو د ادبیاتو یو ملي ټولنه هم جوړ کړي.
د ازادي رادیو درنو دوستانو په پوره څلور نیم بجې به د دې ساعت د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو
کومه پېښه چې دا پرون په خاکریز کې وسوله په دې قرارګاه باندې ډېره خواشینۍ وونکې پېښه وه. زموږ دولت زوب دغه دی چې اولن دوی د استخباراتو د خوا څخه ډېر کمزوري دي، ځکه یو دولت اولن اولن قدم باید د استخباراتو څخه واخلي. بس که د مثال په طور باندې تاسو ورسئ رو سعودي عرب نور ته چې دی د لمانځه پر وخت باندې پر یو دکان باندې پرده راایله کوي او دی ځل مز کوي او هغه دکان هم د پیسو د سامانو د غالي او د دې موادو ډکې دی. مضبوطوالی د دولت د استخباراتو څخه دی. بس که نور ممالک هر مملکت چې تللی دي اولین قدم یې د استخباراتو څخه اخیستی دي. په هر وخت کې چې په دولت کې دغه نقطه ضعیف وي دولت به هم ضعیف وي، خلک به هم په عذاب وي، خلک هم د دغسې ناکرارۍ سره مخامخ وي لکه موږ ته چې نن سبا وي.
تاولا سیم سالم د کندهار ښار اوسیدونکی واقعیا دا خواشینوونکې پېښې دي. د کندهار په سچ ولسوالۍ کې چې پېښې شوې دي نامنی زموږ آینده مره خرابوي او نامنی باید وخت مخه څخه د دې حکومت اقدام وکړي که استخبارات په استخباراتي لیا سره پولیس او ملي اردو ملي امنیت باید په ګډه پامژغی سره کار وکي، که پامژغی سره کار ونه کی بل پر دا نامنی به او دا ناخواله به در شار پر را ورسیږي.
د ازادي رادیو اروي د دې سات په خبرونه کې ورسته د کوچنیانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی یونیس پروګرام لرو چې د ملګرو ملتونو د یونیسف د ادارې سره یې پکړه جوړوي، او د کور کلی پروګرام هم لرو. خو تر هغه مخکې به ملالی بشیر د دې سات مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ولایت ته د سفر پر مهال د دې ولایت امنیتی وضعیت ارزولې دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د غور ولایت د تیوره ولسوالۍ نن بیرته افغان ځواکونو تر خپلې ولکې لاندې راوسته. د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د بودیجې ستونزه حل سوې ده. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په هوایي برید کې د داعش 8 وسلوال وژل سوي دي. پاکستانی پولیس وایي د یوې کلیوالې جرګې شل غړي د هغې پرېکړې په خاطر نیولې چې پر یوې ځوان نجلۍ یې د جنسي تیری حکم کړی و. د اسرائیلو صدر اعظم ویلي چې د الجزیرې تلویزیوني شبکه په بیت المقدس کې تاوتریخوالي تلمن وهي، او د ویلي چې غواړي دا تلویزیوني شبکه له اسرائیلو وباسي. او روسي چارواکو او د دغه هیواد د پارلمان استازو په مسکو باندې د تازه بندیزونو د لګولو په خاطر د امریکا د استازو جرګې له لورې د یوې نوې لایحې په تصویب انتقاد کړی دی.
تاسی ازادي رادیو اروي زموږ خبرونه په همدغه موجوده ماشام تر وبجو پوری دی. په وبجو به د امریکا غشنه رادیو خبرونه پیلېږي، نو ترغه را سره اوسئ او کدا شنه رادیو منوال یاست نو په دغه موج باندې پاتسي خبرونه په وبجو شروع کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګری دوه تنه کارکونکي چې تقریبا لس ورځې مخکې د تورخم په لار باندې لا درکه سوي وو بیرته خوشی سوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دی چې دا کسان د افغانستان د امنیتی ځواکونو د هڅو په پایله کې را خوشې سو. په دغه اعلامیه کې ویل سوي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د پاکستان د سفارت له چارواکي سره پر دې مسله ټلیفوني خبرې کړې دي. د دغه مسلې نور جزئیات تاسو مش پر پاڼه باندې تاسو لوستلای شئ. اوس ورځو له لوګره یو رپورټ لرو. د ازادي راډیو خبريال له لوګره په خپل رپورټ کې وایي چې د عینک د مسو د کان په شاوخوا کې د قیمتي شیانو او د تاریخي آثارو د موندنې او ساتنې لپاره نوې هڅې پیل شوې دي. نو د نجیب الله الوخیل رپورټ په کډه سره واورو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې د لوګر د مس عینک په قانون کې به د لرغونو آثارو سپړنې او څېړنې منظم مسلکي او چټک شي. تیر ورځ د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر پوهان رسول باوري چې د یاد وزارت اړوند د ولایتي رئیسانو د پلاوي په مشرۍ د لوګر د مس عینک سیمې ته ورغلی و، د رسنیو خبریالانو ته وویل د مس عینک په سیمه کې د لرغونو آثارو د سپړلو چارې چې پخوا تر دې د کانونو او پټرولیم وزارت سنبالولې مسلکي نه وي. رسول باوري له افغان ولسمشر مننه وکړه چې د مس عینک په قانونو کې د لرغونو آثارو د سپړلو او څېړلو چارې یاد وزارت ته وسپارلې.
خلکو ته ډاډ ورکوم چې موږ به د مسلکي اصول او ارونو پرانا کې د افغانستان دغه د ویار ډک ټاټوبي او زموږ د تاریخ یو زرینه پاڼه به هماغه سې چې ایجابوي په هماغه ډول وسپړو وبه چړو او خلکو ته به په اړه لازم معلومات ورکړو.
رسول باوري هیلمن دی چې د مس عینک د قانونو په اتو سیټونو کې به د لرغونو آثارو د سپړلو او کیندلو چارې د دریو کلونو په موده کې سر ته ورسیږي.
زموږ حفلیات هم دا اوس نن رسمن پیلو. د دې درو کلونو په ترڅ کې به موږ پوسو چې کوم ځای ته رسیږو. شایي دغه اته سایټ چې د دوی په کار دي موږ تر دې درو کلونو د مخه هدف ته ورسیږو، او یا هم شاید دا پیشبینی کو چې د څو کلونو یا د څو وخت لپاره نور هم اړتیا ده چې سپړنی وکړو.
همدارنګ د لوګر د ولایتي شورا غړی ناصر غیرت وایي چې د مس عینک په قانونو کې د لرغونو آثارو په سپړلو کې ځند د عمل شوی چې هلته د معدنونو د استخراج چارې نږدې نه کاله پاتې شي.
مس عینک اکثره ساحه باستاني ساحه ده. په اته ساحو کې چینایانو ام سی سي کمپنۍ ویلي چې دغه اته ساحې تاسې پاکې کړئ، وروسته له هغه نه بیا موږ کولی سو خپل حفریات وکړو او باستان شناسان به خپل هغه کوي. موږ لا تر اوسه په هغه اته ساحو باندې بوختیاستو هغه اته ساحې مې لا تر اوسه نه دي پاکې کړي.
بلخوا د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس شفیق پوپلهم د معدنونو په استخراج کې زن د لرغونو آثارو په سپړلو کې د زن له کبله بوري او زیاتوي.
اطلاعات فرهنګ وزارت باندې غږ کوي چې دوی د آثار اعتقا په استخراج او استلو کې هم کارمندان زیات کړي او هم په خپل وخت باندې کار شروع کړي تر څو دغه آثار اعتقا چې د معدنو د استخراج مخه نیولې ده هغه لپاره د کار زمینه برابر شي.
د مس عینک د لرغونو آثارو د سپړلو مالی لګښت د تیرو اتو کلونو په دوام بیا هم نړیوال بانک ورکوي. چارواکي د لرغونو آثارو ساتنه او له هېواده بهر د دې توکو د قاچاق مخنیوي د افغان حکومت له مهمو موخو څخه بولي. د دوی په وینا یوه اونۍ مخکې په جوزجان ولایت کې هم اتیا قلمه بیلابیل آثار او لرغونې سکې چې د قاچاق کوونکو څخه نیول شوي اطلاعات او فرهنګ وزارت ته سپارل شوي دي.
چی خواهد بود چی کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمدن کل تنظیمای زور است جبریز
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
ده آزادی پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
اوریدونکو د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې نور دوه اونیس پروګرامونه لرو، د کورکلی پروګرام او تر هغه مخکې د کوچنیانو د حقونو په اړه. د ازادي رادیو یو ځانګړی پروګرام دی چې د ملګرو ملتونو د یونیسف له ادارې سره جوړیږي. دا دواړه خبرو خو تر هغه مخکې یادونه کوم چې که تاسو وخت لرئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورسئ. دلته زموږ هره ورځ ویډیویي رپورټونه خپرو. د کابل څخه مو په یو ویډیویي رپورټ کې پر دې خبرې کړې دي چې په کابل کې د موانع و جوړېدو او د لارو بندېدو خلکو ته او د ټرافیکو لپاره د موټر چلوونکو لپاره څومره شار تنګ کړی دی او څومره ستونزې پیدا کړې دي. له امنیتي چارواکو سره مو هم خبرې کړې دي. که تاسو ډېر وخت کابل ته نه یاست تللي نو به شکه چې دغه ویډیو به ستاسو لپاره ډېره په زړه پورې وي. د کابل ښار ډېره نوې او تازه ویډیو ده، نو د کابل په لارو کوڅو کې به مو وګرځوي او به ګوري چې کابل ښار څنګه معلومیږي. ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. اوس هم د دوو اونیزو پروګرامونو د اروېدو بلنه درکوم، خو په یاد ولرئ چې زموږ خپرونې روان دي د نن ماښام تر اوو بجو پورې. ازادي راډیو خپرونې کوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، آیا خبر یاست چې ځینې وخت ماشومان نارمل نړۍ ته نه راځي؟ یعنی مخکې له دې چې پیدا شي سی ستونزې لري. دا چې له دغو ستونزو څه ډول مخنیوی کولی شو، د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر رضوان الله اسد مپوښتلی. هغه په پیل کې وایي چې 100% ولادتونه په غیر نارمل ډول سره کیږي.
نارمل ولادت کمنګ تاسو ګورو تقریبا 80-90% ولادتونه چې کوم دی په طبي شکل سره مختزي. کله چې ماشوم پیدا کیږي هغه وروسته د ولادت نه د یو دقیقې په دننه دننه کې هغه ژاړي یا تنفس اخلي، او دا هغه ټول حرکات اندرنګ تنفس د زړه حرکات او د هر څه نارمل وسی. خو یوازې په 10% واقعاتو کې داسې کیږي چې دا ولادت په نارمل شکل سره نه وسی. په دې کې یا ماشوم ته ستونزه وسی او یا مور ته ستونزه وسی چې دا په نتیجه کې دا نه ولادت چې کوم دی غیر نورمال شکل ځانته غوره کوي.
بله، دا ماشومان چې په غیر نارمل ډول باندې نړۍ ته راځي کوم مشکلات دوی لري؟
هغه مشکلات اول دا چې د حمل په دوران کې کله چې ماشوم د مور په نس کې وسی هغه دوران کې ستونزې د مور په صحت کې موجود وسی چې دا هغه په وجبانې ماشوم متاثر کیږي. او دویم هغه وجوهات دي چې کله د دې ولادت د پروسې یا پیدا کېدو په وخت کې ماشوم ته پیښیږي. نو هغه مشکلات کوم چې د پیدا کېدو په وخت کې پیدا کیږي هغه د جملې نه مهم دغه چې کوم دی هغه دا دی چې ماشوم وروسته د ولادت نه په طبیعي شکل سره په په نفسي شکل سره نشي کولای چې تنفس واخلي، نه از د تنفس ستونزه موجود وسی. بر علاوه د هغې نه کیدای شي هغه ته انتانات او میکروبونه واخلي، او همدارنګه د ولادت په دوران کې هغه ته جروحات یا زخمونه پیدا شي.
دغه 90% ماشومان چې تاسو یاد کړل چې د دوی هغه ولادت په نارمال ډول نه وي شوی، یعنی دوی غیر نارمال نړۍ ته راغلي، ادغه علاج څه کېدلی سي؟
یو دا دی چې کله د مور صحت ښه نه وسي، مثال په تور باندې کله چې مور د وینې لوړ فشار ولري، کله چې مور د زړه په آدمې کفایه باندې اخته وسي، کله چې مور د شکر ناروغي ولري، یا همدارنګه کله چې مور د اسما ناروغي یا د نفس تنګي ناروغي ولري، د پښتورګو مزمنې ناروغي ولري، د جګر مزمنې ناروغي ولري، یا دای چې مور کم خونه وسي د حمل په دوران کې، یا دای چې مور په طبي ډول د هغه قد هغه کم وسي، لکه د 145 سانتیمتر نه د هغه قد کم وسي، یا وزن 45 کیلوګرام نه کم وسي، یا په سوی تغذیه باندې اخته وسي، یا دای چې مور لکه په دخانیاتو باندې معتاد وي، سیګریټس کی نسوار استعمال ای، یا نور لکه کم چی نشی مواد یا غونه استفاده کی، یا مختلف میکروبونه دی شوا دی کله چی امور د حمل په دوران کې واخلی، د دې په واسطه باندې ماشوم متاثر کیږي او د ولادت پروسه په نارمل ډول مخته نه ځي.
کوم سی ستونزې تاسو یاد کړی چې د حمل په دوران کې کله کې وخځه ولري نو بیا ماشوم غیر نارمل نړۍ ته ځي؟ په دغه وخت کې آیا کولای شي د خپل سی ستونزې حل کړي، درملنه وکړي؟
بالکل، دا کېدای شي په هغه صورت کې چې کله مخکې د دې نه چې یو مور حمل واخلي هغه لاړ شي یو ډاکټر ته، او هغه خپل ټول صحت هغه چیک اپ وکړي، یا خپل صحت وګوري چې څنګه دی، معاینات خپل تکمیل کړي چې کوم ستونزه خو نه لري. او بل مهم دغه چې کوم دی هغه دا دی چې د حمل په دوران کې کم تر کمه مونږ دا سفارش کوو چې څلور ځله د حمل په دوران کې مور باید لاړ شي یو کلینیک ته یا صحیح مرکز ته، او هلته خپل معاینات وکړي تر څو وګوري چې خپل دا هم صحتمند ده، او کوچنی چې کوم د په نس کې دی هغه هم صحتمند دی او کنه دی، که کوم ستونزه لري یو کنه لري.
هغه ماشومان چې دوی په نارمل ډول نه دي پیدا شوي کنه، وروسته له پیدا کېدل نه له دوی سره څه باید وسی؟
یو د هغه نه چې ډیر زیات مهم دی، او هغه دا دی چې کله ماشوم پیدا شي او فورم په اوله دقیقه کې هغه د تنفس ستونزې ولري، یعنی ماشوم ونه جاړي، نفس نشي اخیسته، په دوی صورت کې هغه مهم دغه دا دی چې هغه ته باید تنفس ورکړي شي په مصنوعي شکل باندې، تر څو کولای شي چې هغه په بنفسي شکل سره سا واخلي او دا مشکل حل شي. ځکه که چېرته څلور دقیقو پورې یا 15 دقیقو پورې ماشوم سا وانخلي، اپ دایمي ډول دغه دماغ ضربه ویني او هغه ته به مختلف ستونزې پیدا کیږي. بر علاوه دغه نور مشکلات چې کوم دي، اکیده شي چې ماشوم ولادي سوی شکل ولري، مختلف اشکال دي چې هغه کېده شي د بدن په مختلفو سیستمونو کې موجود وسی، چې تاغه د یو ډاکټر د خوا نه معاینه شي او هغه ستونزې په وخت باندې پیدا شي، نو هغه لپاره لازمه توصیه او درملنه وشي، ان شاء الله د ډېر مشکلاتو او ستونزو نه پاینده کې مخنیوي کیږي.
دا ډول ماشومان چې کله لږ لوی شي وخت د لیک لوست سي، بیا درس څنګه؟
هغه ماشومان چې کم سا اخیستلو یا تنفس اخیستلو کې ستونزې لري، یا هغه ماشومان کله چې د مور په ګیډه کې او په هغه وخت کې مور ته بعضې میکروبونه دي، کله چې مور په هغه میکروبونو باندې اخته شي، نو د دې امکانات شته چې دغه ماشومان وروسته د ولادت نه نسبت نور نارمل ماشومانو ته هم په فزیکی لحاظ سره او هم په ذهني لحاظ سره یو اندازه کوندي چې هغه مرض په شدت او درجه پورې اړه لري چې څومره وخت د سانه د اخیستلی یا کوم میکروبونه په کم میاشتو د حمل کې مور اخیستي وو، دغه شدت څومره.
د تاسو مشوره کورنۍ ته څه کېدلی سي چې دا ډول ولادتونه هیڅ ونیسي، یعنی هیڅ ماشوم غیر نارمل نړۍ ته رانسي؟
زما ټولو کورنۍ ته دا مشوره ده چې مخکې دې نه چې مور حمل واخلي، باید دا یو نږدې کسی مرکز ته لاړ شي او خپل ټول معایناتو کې تر څو ویني چې آیا دا حکم صحیح ستونزه نه لري. او دوهم چې ډېر مهم دی، هغه دا دی چې باید د حمل په دوران کې کم از کم څلور ځله په اولو درې میاشتو کې، لکه کله چې درې میاشتې حمل شي یو ځل لاړ شي، همدارنګه په شپږمه اتمه او نهمه میاشت کې دا لاړ شي، کم از کم څلور ځله تر څو د ډاکټر د خوا یا ډاکټرې له خوا دغه معاینات وشي او کتل شي چې کوم ستونزه خو نه لري. او دریم د ټول نه مهم دغه دا دی چې ولادت باید ټولې میندې کوشش وکړي چې په یو صحیح مرکز کې یا د یو ماهر کس په لاس باندې ولادت وشي.
د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې اکثره خلک نه غواړي چې خپلې ښځې سی مرکز ته بوزي. دوی یو ډیر لوی خطر سره ماشومان او میرمنې مواجه کوي. تاسو خلکو ته څه وایي او دوی ولې دا کار کوي؟
که غواړي چې خپل ماشوم سالم دنیا ته راشي او هغه ماشوم ستاسو ښه آینده ولري، نو تاسو کوښښ وکړئ چې خپل نږدې سی مرکز کې ولادتونه باید وشي. دا چې ولې نه کوي، اکثره مشکلات یا د ترانسپورټ ستونزې لري چې کله کله په ډېر لرو پرتو سیمو کې ترانسپورټي مشکلات، خصوصا د شپې د خوا ترانسپورټ موجود نه وسی، یا بعضې وخت بعضې کورنیو ته اقتصادي ستونزې وي چې هغه نشي کولی چې د ترانسپورټ دپاره کرایه برابري کړي، یا بعضې داسې ټولنې هم شته چې هغه عنعنوي ډول یا کلتوري ډول باندې دا ښه نه ګڼي چې د هغو د زنانو ولادت دی په یو سی کلینیک کې یا په یو سی مرکز کې ترسره کړي. هغو کوشش کوي چې دا ولادتونه په داخل د کور کې وشي. کله چې کوم اختلاط یا مشکل سره ستونزې سره مخ کېږي، په هغه صورت کې بیا دوی سی مرکز ته مراجعه کوي چې په اکثره حالاتو کې د مرګ سره مخ کېږي او ستونزه ډېر مخ ته تللی وشي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، خیر
اوسې.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر رضوان الله اسد خبري د ماشومان پاک لو اوریدي چې غیر نارمل نړۍ ته راځي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډ همکاري جوړیږي.
جوڑون کے فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئی.
بسم اللہ قدم را واخل شایست نابکی مو پش سنینا بکی خلا دمرشا.
ودونو ته د ډیرو کسانو راغختل څنګه دي؟
رقابت پیدا کیږي. وای پلانې ودو ک دوه عمر خلک ته غختل ز باید لزنه ک زیات نه کم خوراونه غواړم. دا رقابتونه بی جای دي چې خلک توانی کړی دي.
ولزنی کورنۍ له حد نه ډیر کسان راغوري.
افغانستان خلک خود سی عادت لري کنن که یو نفر یو کې بل نفر یو نه کې دغه ته پیغور پیدا کیږي چې داخپل زوی ته ونه شو کولای. مثلا جګرخونی نور په د فامیل کې پیدا کیږي.
د ډیر خلکو رابل کومې ستونزې پیدا کوي؟
د خپل دوستانو په خاطر باندې چې د هغوی لپاره کمره نه سي، هغه به نو قرض کوي او سور پی بوله بل چاله قرضې، هغه بیا ورلا که په ټول عمر کې هم پوره
کړي.
قدر منه دوستانو، د واده اصلي هدف د دوو کورنیو او دوو کسانو خوښي، نیکمرغي او د نوي ژوند پیل وي. خو له بده مرغه د بې ځایه رواجونو او سیالۍ لمن په ځینو ځایونو کې دومره غځېدلې چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. ځینې کورنۍ د لور په خسرخېلو باندې دامني چې واده کې ډېر لګښت وکړي، خو ځینې نور بیا خپله غواړي چې واده ته په زرګونو کسان راوغواړي او ډول ډول خواړه ورته برابر کړي چې دا مناسب کار نه دی. هغه کورنۍ چې اقتصادي ښه دی، هغوی هم باید خپل ودونه او د خوښۍ نور مراسم ډېر محدود او ساده ونیسي تر څو نورو خلکو ته نمونه شي. په دې رقم به هغه کورنۍ چې کمزور اقتصاد لري دې ته مجبوره نشي چې په ودونو کې ډېر کسان راوغوړي او ګران بایه ډوډۍ ورته برابره کړي. په پیل کې مولا څو تنسخه پوښتلي چې په ودونو کې ډېر لګښت او د ډېرو کسانو رابلل څنګه دي.
نو چې لور ځانده چې برې پردي لور مو خوشې نه ده چې په مخته یې بوځي هلته کښېنې، خامخا به فشار پرې راځي.
ما یو لورځي واده شوې ده، دا شپږو میاشتې شوې بې خیره پرېدینه. هله سره ورکه، هله سپین ورکه، دا د کور وکالت ورکه، دا ورکه، هغه ورکه، هغه په دوی یادو سره خپه دي. نو نه دوی راځي نه هغه ورته را پرېږدي. ده
خلق ټول نالته ویلي ودی خو تعمیر کې نه دي پراته، بلمندل کې نه دي پراته، کمه کم وختانه
دل کما کی خوار شه په قرض پور مرته پورا ک بی خید سے دچ وڑل وشم ندی سنت امر رسیدم دسه کچا سړی من نو ول دلای و نو ورزو ناراضی مړ ژوندم چش کولای دا و شه یو رځ راغ ولول می پرید من ویل وګ اخلو سواری ته و راجو دغه چې د چا به وسه کېږي د چا به نه کېږي اوس دغه د مامې زوی ته کوزده کړې ده اوس وسه مې نه کېږي چې زه خپل واده وکړم دومره جنجالونه مونږ تېر کړو او دومره سختي م تېره کړو په قرض په پورې پیدا کړو یو ته م غاړه پټ کړو بل ته م غاړه پټ کړو لیکم ښځې بیا بدرنګه راته وخېږي یوه ښځه م راته ښه نه خېږي
روز وګه کسانو ته چې دوی خپل غوړی په ودونو کې ډیر لګښت وکړي او په زورګونو کسان رو غوړي زینی خوده چې توان نه لري له همدې عمل مجرد پاتې دي
ز خپل مجرد پات چې همدا په وجه ده خو چې په مصارف زیات نشي کسان نه خبرو دوه کسان خبرو همدا غده چې کورونه ترمنځ د خفګان لذي
قوم او سیال په ماینس کې سر لورسي ټول خلک خړلې باید خلک هم داسې د موږ وخوري
باید کوشش وکړو چې ډیر محدود کسان خبر کړو ضرور نه ده چې دا نور 300 کسان 1500 600 کسان وغوړو تکلف ته هیڅ ضرورت نه ده همغه شرعي مراسم باید ادا شي موږ وزن ډیر قرضدار کوو نه
پخوا به اکثره ودونه په کور کې کېدل میلمانه به هم دومره ډیر نه وو خو اوس هر څه بدل شوي که یو کس خپل واده زر کسان غواړي بل له سیالۍ نه 2000 غواړي د کابل اوسېدونکی اجمل وایي چې همدا علت ده چې ورځ تر بلې لګښتونه له حد نه ډیر زیاتېږي
هر هوټل ته چې لاړ شي 2000 نفر 3000 نفر 4000 نفر تر 5000 نفر پورې په هر هوټل کې دوی ودونه نیسي افغانستان خلکو داسې یو عادت لري کنه که یو نفر یو کې بل نفر یونه کې هغه ته پیغور پیدا کیږي چې د خپل زوی ته ونه شو کولای یا د خپل مور ته دا کوي ونه شو کولای کنه دا مسله جګرخونی نور په فامیل کې پیدا کیږي چې زر نفر ډوډۍ وږي لس لک روپۍ کیږي او دا لس لک روپۍ نه یو نیم لک روپیه دو لک روپیه په خپل کلی کور وطن کې دوی ودنه وکي کنه سره کم کرایي ظرف ورشه چې وګوري کنه په دو لک روپیه خور غریب تم جوړی کیږي او خپل میلمنو ته عزت کیږي هوټل ته لاړ شي تاسو اصلا د لور له طرفه دایني بجنی شي دا د هلک له طرفه دا میلمره غری دی او هغه نه بجنی شي دا د چانه دا غری دی یقین وکړه چې تاسو خلک شي دي چې عمل ته د بل چا په حساب باندې پیسې قرض کړی دی هوټل ولاته ورکړي دي
د لوګر اوسیدونکو شفیق په نظر کچېره واده تر ډیر کسان راوغختل شي یو خو هغه سي قدر او عزت نه کېږي لکه څنګه چې په کار وي بل توانې ټولو غزوانان ترسيږي چې ودونه مخکې لري هغه هم بیا مجبور وي چې ډیر کسان دعوت کړي کدا سي ونه کړي خو کام راځي
لاس لاکه یا 15 لاس لاکه یا 15 لاکه یو سره 4000 یا 3000 روپۍ معاش لري هغه به څه رقم خپل زوی ته یا فرمن خپل فامیل ته چې واده کې په څه ترتیب لکه مزرکه پیدا کې څنګه مصرف کیږي
د ننګرهار اوسېدونکی حلیم وایي چې پیسې دار خو پیسې لري چې مصرفوي په واده کې ډېر لګښتونه بیا غریب کسان دې ته مجبوروي چې له نامشروع لارو نه پیسې پیدا کړي او واده پرې برابر کړي
دا به پیسې دار وي ولې یو غریب مسکین چې پیسې نه لري ماش باندې یا لزره یا 15000 ماش باندې هغوی ته دا ډېر لوی ستونزه ده مجبور مکلف ده چې یا غلاو کی یا رشوت وخوري یا په نورو ناوړو کارونو باندې لاس پوری کی یا قرض کی ځکه چې نن تبا رواج دی دا مونږ او تاسو باید رواج پسې باید ونه ګرځو خپل توان قدر کار مخکې بوزو د خپل خپې دی هغه خپل بړستن په اندازه باندې خپې دی کی
د هلی په بابا کسان چې ډېری پیسې لري په واده کې د ډېر لګښت په ځای دی هغه روپۍ هلک او جلی ته ورکړي چې راتلونکي ژوند کې اقتصادي ستونزو سره مخ نشي
که پیسه دار یې نو پیسه داری په دې کې نه ده چې ته خلکو ته ډوډۍ ورکړه خپل نوم دغه که دومره ته پیسه دار یې نو دغه پیسې دې راټولې کړه خپل نوم ته ورکړه خپل لور ته ورکړه چې په هغه باندې یو تجارت وکړي یو کاروبار وکړي تر څو په آینده کې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ نشي بله بدبختي په دې ملک کې دا ده پیسہ دار ہے تو دنیا دار ہے پنجہ ذرا نہ چل ذرا کسار ہم واڑے دس خلق میں جو کور آباد واللہ چ بیر تلاشی یو خبر ان یو خبر کئی چیا ڈوڑی سڑا وا یا مثلا سالون خنو بے نظمی پکیوا نو تا اس بے زے مصرفونه دی
مریم هم به ځای سیالي د دې لامل بولي چې په کورنیو کې خوابدي او شخړې پیدا شي، ځکه ټول کسان خو دومره پیسې نه لري چې په واده کې د پیسه دارانو په اندازه لګښت وکړي.
د ناکریزو شپه ده جدا په هوټل کې نیول کېږي، تخت جمعي ده جدا په هوټل کې نیول کېږي. اوس ډېری خلک هیڅ خپل رواجونه په کور کې سرته نه رسي، یالن چې کېږي دا ټول په یوې شپه کې ده، یو ځای کې وشي او ختم شي، لاړ شي خپل لارې پسې، چې دا ټول اضافه مصرفونه دي. یا مثلا موټرې رنګارنګ موټرې ګلپوش کېږي چې د ما د واده موټر باید له کیمرۍ نه پورته اوسي، کته دي نه، دا ټول مصارف دي. نو هنرمندان دي، فلاني هنرمند ما واده ته راشي او هر هنرمند $2000 نه پورته پیسې اخلي، زر نه خو کم نشته دي. دا ټول د همدې سرمایه داران کارونه دي چې ټول رواجونه یې خراب کړي دي. او اوس هر څوک دا توقع لري چې زم باید یو سرمایه دار سره واده وکړم، که سرمایه دار نه او قسمت کې غریب سړی، نو هغه بیچاره ملامتیږي په دې دودونو کې.
د اسلامي نظر هم په ودونو کې ډیر لګښت په خسترګ نه کتل کېږي. دینی عالم سمیع الله ریحان وایي چې تر ټولو غوره نکاح هغه نکاح ده چې مصرف پکې کم شوی وي.
تاسو وګورئ په اسلام کې ولې مرغه لیدا، ولې ما د دې الک او د جلی په مشوره باندې چې سونه د جلی پهلوان وي سونه د الک پهلوان وي، هغه سره رو واړي د نکاح نه بعد په یو متوسط غذا باندې چې یو جانب ته هم په هغه تکلیف نه وي، هغه ورته ورکه هغه ته ولې موي. د دې نه علاوه دغه سي رقي تقسیمول، دغه سي هوټلونه ریزرو کول، اول ته بي ځای مصارفات کول، دا د اسلام په مبین دین کې منع ګرځول شوی دی، دا اسراف دی. او الله العالمین فرمای ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کوونکی د شیطانانو ورونه دی. د جلی مورم په دې کې داخله وی، د الک مورم په دې کې داخله وی. اول د جلی مور وای داسې چاته لور ورکوما چې هغه به ډیره پیسې ولري، هغه ډیر سمایدار وی، او په هوټل کې واده وی او موټری وی، ولته کې سی وی او جنجالونه وی. او دویم طرف ته د الک مور هم دا خبره کوي چې زمونږ ارمان نه دی وته، او ارمان زمونږ ځی ګوندانو په هوټل کې واده کړي مونږ هم پاتو کو. نو دا سی ودونه کول د اسلام دین سره اڑخ نه لګی، د حرام دی. او دا چې دا ولی ورزنه دوی اقتصاد ته ضربه ورسی، به سبالور مشکلات سره مخامخ کیږي، زوی مشکلات سره مخامخ کیږي، به دینه جلوګیری وکړي.
سفر باندې روان شو، زو ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو. یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کہ چور شون دا جان میں واڑ پری کو یو ورس تشا میر من میں سے ستا پچاو پچن ستا بندی و بدوستر گونا پناوام. یو ورز و مونگستری لد دوم رده رو خلکو لاس پلاس گوه بوڑی لد دوم رده رو عارفانو زاوتو د زړه خار په کوڅو کې سرګردانو زاوتو. یو ورځ و ستاله سترګو څخه ستا دوخو دویس کے ویز ما پچے کے زنگ دم ستا پر پاولیو شرنگ دم ستا پائزے کے یو رزو ستا پر جب دغسے سندرشنے دیو تاو نیوالے ساپستر گو کے لمبے